په داسې ساده زمان نو نه پیګم په کوم لیوانته په کوم من په کوم مینا په کوم احساس باندې دوی دا مینا راکړه وینا زولما دا ته باندې ډیره لوی ګرانه خبره ده خو بیا توکل په خدای دا زدا چې دغه مینا چې دا دا نو بیا نو په غرونو پر غرونو کې دا چې نو ورکه لارې مره پیدا کی نو د دې په د مینې په قوت زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنه دا ډیره ګرانه خبره ده واخې ځکه دا کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي د پاره خو چې د ډیرو خلکو ور پام شي نو بیا کچېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کم خرابېږي او کچېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي چې داسې بیا هم د مداره ووځي خو بیا به هم زه ستاسو او اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس تو په کچرته یو وړه خبره هم د سټوک څنګه زنه کاجاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېری خبرې سم مثبت وي نو دا خو بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. چوي د جولای له دشم راورس مو شعر لیکل
چې تر کال هم دا ورس کې دا شعر یو خلک هم زکه چې موږ ته د خپل ټولنې رنګ راوته معلوم دی دا په پیسلا په ډن رو وشل شوی دا په ستاري خو وشل شوی دا په ځای خو وشل شوی دا دار چې مختلف ځایقې دي هر چا کې د شیخ خپل مینا خپل اعلان وي یعنی بده باندې پیګه ما خو بیا دا خبره ده چې هغه په ښکاره مطلب کوي وایي د شرم د سل ایبونه دي خټو کوو بو پوه دي نو دا زموږ د ټولنې کې ایبونه یې بولي او کواقع نه غا ایبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا ایبونه او ځینې خلک په اشتراک باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري خو بیا دا د ډېر مینا داسې ده لکه د تشخص د اوبو خبره نو د شرم د سل ایبونه په اوبو باندې کوي نو تاسو خبره باندې دا ډېر خلک چې مینا کوي او ډېر خلک چې د دې په اصطلاح باندې ما سره مینا وکړه یو زما سره څنګه نه یو سایلو یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذائقې زما د هنر سلام خاطر هم وي نو په غډیر رنگونو کې یو نیم رنگ پچی
نو کاروان صاحب طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نسته، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لوی برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دیرشمې راوروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر کال هم دا ما ډېر شعرونه تر کال هم دا د جولای له دیرشمې راوروسته لیکلي دي، هم دا اوس نیم لیکلي دي.
یعنی خدا کا خبر مهمه ده، یعنی خلق باید پوښی چې خپل درانسته یا غدرانه بیا نور څه هم ور دوی ته ور کولای شي، نور ډالې هم ورته لري.
کار په دمینه خو باید دمینه ډالې چې دم باید په مینا باندې بیا او دمینه رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نو دې پرې وته دا رنگ هم باید تر سره کولای شي او خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ومینځي.
د شغلي کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس يم داسه مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو وا وختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې آغلې نور سره ژغېدلی.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به یې کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز طوفان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والې ونې، لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی؟ زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانې پکې اچولې وي.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادي راډیوي مجلې ته رالې شلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو دی چې په کیسو باندې ډېرې ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی، زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کله هم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه د ډېر زیاته متوجه وم او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنې د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی، دا بیا دې ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولی د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بیخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، د شته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای.
نه، د ما چې مخکې یادونه وکړې د هغو تر څنګ دغه شی هم و چې زما دې شي ته دومره پام نه، یوازې مې غوښتل هغه د غوزانو ونه انځور کړم چې دغسې وي. نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلی دی او دغه راته پکې ډېر جالب و، ما دا شی دغسې نه و راخیستی.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطه پې کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کیسه راوخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختم په ایستلې دي؟
و زه نه پوهېږم، ما باندې دا بیا بل ډول و. زه د ډاکټر شریف دغې نقد ډېر زیاته تشویقه کړم او له هغې وروسته ما ډېر لیکل کړي دي، کیسې به مې یو دوه لیکلې. سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم اغېزه نه کوي، خو زما دپاره ټول هم دغسې نه وو، یا پومن کې زما دپاره د ډاکټر شریفي نقد داسې نه وو. ما زه یې لا تشویق کړې یم او دغسې کرکتنې، دغسې نقدونه په کیسو باندې ډېر زیات مهم دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې دې زما خو برخو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډېره بېخي ښه ارزولې ده، چې دې شي زه زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډېرې ښې کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې داسې کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې دغسې کوم څه ته پام شوی یا دې ما پکې لوستې. موږ ټوله کیسه یې ډېره ښه راخیستې وه او ډېر
ښه لیکلی پرېکړې وو. تاسو په دې خپلو خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي، نو یا صفتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه. لیکن د ډاکټر شریفي چې ستاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د کیسې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې سي کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څنګه څومره ښه خبره وو. همدغسې دغه کره کتنه یا دا نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغو شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلی شریف زما دغه کیسه ټول ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کره کتنه پرې لیکلې وه، له سمبولونو رالېولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې شوې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېره زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سه په افغان ټولنې کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوي مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده، نو دا خو په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه سي شانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سي دي زمونږ پښتو کیسو کې زیاتره دغه سي کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور وړاندې کوو هغه باید کیسه پوری یا کیسه کې یو ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای، دغه کیسه یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کچېری مونږ پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري خو بیا یې هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کره کتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه، داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه د یو انتقاد کړی و چې ته تا کومي دا نوکتي سم نه در اخستي، نو دا څه نو چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخستل کیږي او که ښه راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وستونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سمه شکاره نسی، نو کېدای شي زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهم دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوس پړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه وایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیر ونه کړي. څرنګه ځلا جانې؟
و ترخه خبره ده زمونږ کچېره موږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټنې په امغه اثر نه یې په لیکوالې کنه، او دغه باید بیلی موږ چې کله هم کرکټنه کوو هغه باید په کیسې نه په ځلای.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډېر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډېر پند کتاب لري. په دې کې دی وایي وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټید مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورک.
و ما غوښتلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دې زما کیسې کسی نقد کړي وو یا زما کسی ته کتنه کړي وو. زمونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نقدونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسي لیکي دغه بیا په ځلا باندې کره کتنه سوه نه د ځلا په کیسې باندې غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه د افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقد یا کره کتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننې. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل له مسعود رښتین څخه خبر.
همدا کتاب طالب شوی دی 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی چې پکې ځان جوړونه چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونوم او بل د ملت ارمان پونوم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د دې ونې آزادي رادیو د بیمچله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي پر خدای سپارم ورس موشه.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انت او آیا چې سشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو
څو ستوري مې د شپې انډیوالا نو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالا نو ما سوتن مې د پرې انډیوالا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا پرے انڈی والا